فعلی د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیې قومندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزي وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب کی، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ بارګو او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې، چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر رفح کې د اسرایلي پوځ پر پرمختګونو ژور خپګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرایلو ځواکونو پرون د رفح په څو سیمو کې پرمختګ کړی. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفح کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli defense forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفح د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفح او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
د سیمه د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینا، السلام او برازیل سیمه ته ننوتی دي. اسرائیل سره لدې چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفح له بریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو پوځ له تېرې اونۍ راهیسې د رفح په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفح په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تېرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفح ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفح ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 1200 کسان ووژل او 2500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي 100 یرغمل او د شاوخوا 150 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دا علامه حبیبی تلینش د پانتون استاد روحیال وی.
استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مې هم اخیستې.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
لداسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلی دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشومواله پر شعر څه اخیس کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي. تیرونه پنځشنبه د علامه حبیبي څلوېشتم کلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د دیارلس سوه درې شپېتم کال د مې میاشتې په نهمه په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یایې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلس سوه څوارلسم کال کې د تاریخچې شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه ده پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یوځای په دیارلس سوه دوه څلوېښتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښت هم پوهاند حبیبي شې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کړه د ټول آثار مطالعه کی وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې مالک کړی دی دا رد شي، هي ځینې برخه د غسی رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د فارا چې د کومو کلمینو څخه خو استفاده کړه ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخه تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنه کې په 1919 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپ نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنه مسرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پاڼې مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغیږو باید ووایم چې د 19مې صوی پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړي مدنیت منځ ته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیز د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا واستایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځډانه د چاپریال پرستا امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لند موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یو ډولو ته تاریخ د پیل حد سرګند سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وکړه او د دې وسط افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو لبلې خو د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړو ته هم جواب کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خپاره شوې دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو څلو ولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي د استاد حبیبي یو شمیر کتابونه په پښتو ژباړلې دي. اسمت څاروان له شاغل مجروح سره مرکه کړي او لمړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه څنګه ژباړې ته غوړه کړې دي.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې سره خرابېل کړو. زه ډېر وړ کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولادت سوم د دري ژبې سره ولادت سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کمانډانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتی نو مات ډېر جالب وو. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما ته راژباړلی وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل نو د کتاب په ماهیت پوه شوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خبروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصیږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ ته طرفه. او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2000 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي ز په دې اس نوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب ز داسې بيخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پور دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و دا ځنه چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2018 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلم دي څوک چې وشي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سي دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو که هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینې په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب اثار لیکلی دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې واستلا کاری جوی گاډ گیفټډ نو علامه حبیبی ګاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پرڅ کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په دغه علامه حبیبی سره کوټلې نه دي، سره دغه کړې نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړي دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه، هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ م کړل، د سره ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه د سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپل په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دری ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشوم توپ اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا ورسته تر دې چې سیگموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. ملاله کلیواله وای چې ماشوم توپ یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعری یې پوره اخیز کړی دی. په دې اړه ملاله کلیواله څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې، یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چنار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو براشو دا به سره واورو. تاسو ویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو، مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران چې نور رنگونه هم یادوي د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګ زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ور زیات دی، شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی، آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شاعری باندې اخیست کړی دی. دا هغه چنار د څه په ماشوم توپ کې به ما دا چنار لاندې ساتلی کوله، یا به مې د ویالې په غاړه باندې ناسته او مالته به مې ساتلی کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان ما تصور کړي، مې انځور کړي دي.
کله ناکله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سې د دې شعر خواندم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز په انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره پوزاید چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم هم ده چې د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه؟ له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ذرا یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړک وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته ادیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خافونه ښکاري. داسې راسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې، د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالېږلی و، ماشومتوب ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
که مونږ ګلان وکړو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروک جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسه او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړی بیا د ډوډۍ غم خورا سم دستی جک شمو ویاله کې مخ او لاس مینځم لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس وه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور چوي وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي بابا پشنتی گا چاڑا تی رکڑا شای دد برخدا ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکتاو دی خبری منگتی در سواخلو یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زواب وایو نو آپرین راکلی کمنگ گلانو کرو نو پتنگان باز منگ کور تراشی دا نندارا با ما د کلی ماشوم توپ تویسی ز با واڑ کلی کی ترور کر شپی تلاڑشم ڈیری کی سی با اکڑو بیا با د بام پسر پکٹ کے پروتیم لگ با رنو ستورو تاو گورما
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اسپګی نن سبا په ګڼو اروپایي شهرونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغوني دي د اس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو شهرونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونوي وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه داشت ولی که یک شو دیگه برآمد گودی در قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ در بس نیولې. هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ ونې کوم یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښې جوړولې اوس اوس مزه نشته ده. هغه مزې نشته ده.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
Come on.